ca la mâna stărimă și aipa afansan che da ma zicăr țălor băge și vei da se smoha că la sată ei radio naurei us da sată ei radio pără unii țălăru și sată doam lării da sară lăși băgă da ma ham tăși băgă pa la înrăză pun în năs eu și pin zi uși metru au da ma ham lăși băgă da sată și băgă pa manzaniță pa do lăși și păgnări da xabari pără una pa xabarună pa eleu جرمنی نن جمعه یو شمیر افغانان په الوتکه کې افغانستان ته ډیپورت کړی دی. دا د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لومړی ځل دی چې جرمني په ډلیزې توګه افغانان بیرته افغانستان ته لیږي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د جرمني د حکومت ویان سټیفن هیټر پرایټر د افغانستان دغه دوه چینایي مجرمین وبلل، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. جرمني چې لکه د نورو لویدیځو هیوادونو په څیر له طالبانو سره ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري، حکومت یې اړ دی چې د نورو چینلونو له لارې چارې مخته یوسي. افغانستان ته د ډیپورت شوو افغانانو شمیر 28 ښودل شوی دی. جرمني دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې تېره اونۍ د جمعې په ورځ په زورلینګ ښار کې یو فیسټیوال کې یو کس د چړې په ګزارونو 3 کسان ووژل او 8 نور یې ټپیان کړل. مشکوک کس د سوري وګړی ښودل شوی چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له مرستندوی ماموریت یو نامه سره همکاري نه کوي او هغه د دښمن یو لوری بولي. د فرانس پرس خبر اژانس راپور له مخې دا وزارت د یو نامه په وړاندې د اقدام وروسته له هغې کوي چې یو نامه د دې وزارت لخوا په نوي نافذ شوي قانون انتقاد کړی او خبرداری ورکړ چې هغه به له نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیانمنه کړي. په دغې نوي قانون کې د نورو محدودیتونو تر څنګ ویل شوي چې ښځې باید له سر نه تر پښو ځانونه پټ کړي او خپل غږ اوچت نه کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټولنیز شبکې ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي دي چې د یو نامه لخوا د دوامداره تبلیغاتو په خاطر د یو نامه ملاتړ ورسره همکاري نه کوي او هغه یو مخالف لوری بولي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ټولنو پر دغې نوې قانون انتقاد کړی او له طالبانو یې غوښتي دي چې هغه لغوه کړي. د پاریس د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان د تکواندو ټیم پخوانی لوبغاړی سکیا خدایدادی بریا مختلف لورو وستایله او هغه د افغان ښځو لپاره تاریخي بریا بللې ده. زکیا خدایدادی چې د پاراولمپیک د نړیوالې کمیټې د کډوالو په ټیم کې د پاریس په پاراولمپیک لوبو کې ګډون کړی، پرون پنځشنبه خپل ترک او کیوبایی سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د برنز مډال وګټه. نوموړي ته د ازبکستان لوبغاړي پلک توپیر ماتې ورکړه او د سپینو یا د سرو زرو د مډال د ګټلو چانس یې له لاسه ورکړ. نوموړي د جاپان په 2020 کال کې پارا اولمپیک سیالیو کې هم ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنرۍ زکیه خدایدادی ته د مبارکۍ تر څنګ د هغې بریا تاریخي او د ښځو د مقاومت سمبول بللی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د خدایدادی د بریا د افغان ښځو لپاره هغه تاریخي بریا بللې او ویلي دي چې خدایدادی دغه بریا څو ورځې وروسته له هغې ترلاسه کړه چې طالبانو د ښځو پر وړاندې نوی قانون صادر کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه د اسلام آباد او پاکستاني طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره د طالبانو د حکومت وړاندیز رد کړ. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوڅ وویل پاکستان په پام کې نه لري چې له ټي ټي پي سره خبرې وکړي. د هغې په ټوکو پاکستان له دې ډلې سره خبرې هغو زرګونو قربانیانو ته سپکاوی بولي چې په دې هېواد کې وژل شوي دي. هغې د څرګندونې د طالبانو د حکومت د بیان سبیلا مجاهد د روستي وړاندې سپړه د پښتنې په ځواب کې وکړي. مجاهد په یوې مرکه کې وړاندیز کړی و چې د طالبانو اداره د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د خبرو اترو اسانتیا برابرولی شي. زهرا بلوڅ د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د منځګړیتوب پر ځای دې د ټي ټي پي پر ضد ګامونه واخلي. افغان طالبانو په ځلونو د پاکستان د ادارت کړي چې ګڼي پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه کوي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د متلې واوریدل شي. من جرمني افغانستان تا یو شمیر کډوال ریپورت کړی دي. د افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوره کې نمرې ولې چې د جرمني حکومت سره کلام کوي. خو دا کسانو څه کړی وو؟
پولیسی یا چینایی غلری دوسی لری دا دوسی دینن برازی نه ندی بلکه دا دوسی دوی دیر وقت ندر لوری
لاندی ما پا دیر در تا تفصیل لرو هم درنگا زکیه خدا داری پرون پا پا اولمپیکس لالیو کی نمرانه افغان لوپاری شوا چه دک وطوانی دا چه لبرانس مدال و لری دا چه زکیه خدا داری توک دا او دیر دکرنا چا سایل دا او لانده پا پا دیر خیلی لاری سربیرا میدان وردگو تا هم مرزو چه خلگو حتا دا مخابرت شبکو دا کمزوروالی مشکایت کردی علی وال موضوع تا هم سر وقت کرکو نو مطلع مشتم.
در دی شیبی
دا آزادی رادیو خبری طولگا
بیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو. جرمني نن جمعه یو شمیر افغانان په یو الوتکه کې افغانستان ته ډیپورت کړي دي. همدا شیبه صفی الله سنګزی را سره په سټډیو کې ده. سنګزی صاحب ستړي مشي که تاسو ته د دغه افغانانو په اړه باندې چې جرمني ډیپورت کړي نو چوز یاد راکړي.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل جرمني له کلو وروسته په تیره بیا چې د 2018 کال په اګست کې طالبان واک ته ورسېدل دا لومړی وار دی چې یوه ډله افغانان چې دوی مجرمین بللی دي هغه افغانستان ته ولېږل. البته 28 کسان په یو ډیپورټ په یو چارتر الوتکه کې نن د کابل هوایي ډګر ته رسېدلی دي. شیبه مخکې د راپورونو په اساس باندې جرمن چارواکو دغه افغان کډوال جنایي مجرمین بللي خو ډېر جزئیات په دې رابطه نه دي ورکړي. مګر جرمني رسنیو لا غیر لشپیګل مجلې چې په دې رابطه باندې مسلسل رپورټونه کړي وو د شاوخوا 22 یا 23 کسانو جرمونه لیکلی دي او لکوما یالاتونه چې دا اخراج شوی دي د غوټولو په اړه باندې جزئیات ورکړي دي چې په تر ټولو مهمو کې ډلهیز جنسي تیری شامل دي، د مخدره موادو اړوند جرمونه دي، د ماشومانو جنسي زورونه دي، غلاوې دي، په پولیس او خلکو باندې حمله دي چې د افغانان اور باندې متهم او دوسیې له میاشتو کلو راهیسې هلته په جرمني کې چلیدلې تر دې چې د جرمن چارواکو دوی افغانستان ته ولېږل. په دې رابطه باندې هم ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوی چې دوی په څه اساس باندې او د طالبانو له چارواکو سره که څه هم چې جرمني رسمان اړیکې نه لري په څه شکل باندې دوی افغانستان ته لیږل شوي. خو ځینو رسنیو کې راپورونه راغلي دي چې له میاشتو راهیسې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره خبرې د دوی پټې خبرې روانې وي، مګر دا تر اوسه پورې نه طالبان او نه هم د جرمن چارواکو تایید کړي. خو ځینو رسنیو په دې اړه رپورټونه ورکړي دي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسي فایزر نن په خپله ایکس پاڼه ټوټر باندې لیکلي دي چې 28 دی خبره مجرمین افغانستان ته استی او په دې رابطه دی ویل چې د امنیت مهمه ده او زموږ دولت به د اساسي قانون په اساس باندې عمل کوي. د په دې برخه کې د ټولو ایالتونو او د فدرال پولیسو څخه مننه کړې ده چې همکاري ورسره کړې ده. جرمني ورسره له هغه د کډوالو پر ضد باندې خپل پالیسي سخت کړې کته چې جرمني یو لوغي واده چې ډیر کډوال پکې دي د اروپا په کچه باندې او ډیپورت یا اخراج هم ډیر کم، خصوصا په دې ورسته کلو کې بيخي ځندول شوی او ورسره له هغه د قوانين سخت کړل او پالیسی پټوله کې د کډوالو پر ضد غونډې شو چې سکل په جرمني کې څو پیخي او شو پاغه کې یو شمیر جرمنان یا نور خلک مړه او ټپیان شول او پاغه اکثرو کې کډوال لاسترلوت په تیر بیا افغان کډوالو خصوصا په منهایم کې په یو پاریډ باندې او په یو لاریون باندې چې کله بریدو شو باغه کې یو 15 کلن افغان خکیل بلل شو چې پکې په څو کسانو باندې مرګونه بریدو وکړ، هغه د چړې په گزارونو ټپیان کړل او هغه د پولیس افسر بیا په جون میاشت کې په جون دومه کې بیا ساور کړ پروختون کې. تر هغه وروسته د جرمن چارواکو قوانین لا پسې سخت کړل او ویل چې موږ به کډوال باسو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د پولیس په وژل کېدو باندې سخت غوسه او ویل چې مجرمین حتی که افغانستان او سوریه ته هم وي موږ یې هسته او خطرناک مجرمین. دغه پیښې که څه هم چې ممکن د کډوالو ضد ځینې ګوندونه یا د پارلمان غړي خوشاله کړي وي، خو تر څنګ یې د بشري حقونو د ځینو مدافعانو او فعالانو غبرګونونه پارولي دي. لاغې ډلې په جرمني کې د امنست انټرنیشنل د بخښنې نړیوال سازمان مشر په جرمني کې ویلي دي چې افغانستان خوندي نه دی او د دغه سي خلکو یا د ماجرینو استول د نړیوال قوانين نقضوي. هغه ویلي دي چې د جرمني حکومت او فدرالي ایالتونو د انتخاباتو مخکې دغه سي کار کړی دی او د دولت د فشار په اساس باندې دغه اقدام کړی دی.
ډېر زیاته مننه. کور ودان ژوندی اوسي. همکار مې صفی الله ستانکزی و چې له جرمني څخه په یوه الوتکه کې افغانستان ته د یو شمېر افغانانو چې په جرمني کې کډوال وو د دوی د ډیپورټ په اړه باندې روستي جزئیات راکړه. په همدې تړاو احمد تکل په جرمني کې د ګلالۍ مامونځی سره خبرې اترې کړې او په فایل کې ترېنه پوښتنې دي چې دغه افغان کډوال په څه ډول داسې جرمونو کې ښکېل وو چې بېرته افغانستان ته ډیپورټ کړی شو.
دا خلک دا تویست خلک چې له جرمني ایستل شوي دا ډېرې غټې پولیسي یا جنایي هغه لري دوسیې لري. دا دوسیې د نن ورځې نه نه دي بلکې دا دوسیې دوی ته ډېر وخت نه درلودې، خو په المان کې بعضې موضوعات رامخته شول لکه دا پولیس چې په المان کې ووژل شو او په زولنګن په ښار کې یو جنایي پېښه راپېښه شوله، نو دا سبب وګرځېدل چې دا افغانان له جرمني نه خارج کړي او بېرته افغانستان ته ولېږي.
د دوی جرمونه څومره لوی وو او په دوی کې کوم کډوال شامل دي؟ تازه چې جرمني ته راغلي او که مثلا داسې کډوال چې طبیعت د جرمني یا په جرمني کې د دایمي اقامت اسناد لري هغه هم شامل دي؟
دا هغه خلک دي چې په جرمني کې صحیح یعنی قبول ندي. په جرمني کې هغه کسان دوی نسی استلای چې په جرمني کې رسمیت وره، په جرمني کې قبول شوی هغه کسان جرمني نه پاسي، خو بلکې هغه کسان دي چې په جرمني کې قبول شوی نه او دوی جنایي دوسیه وره.
څومره مطمئن یاست چې دغه کسان چې استل شوی دي پر اختیا سره مجرمان دي او لوی لوی جرمونه یې کړی دي؟
چې په جرمني کې وستا چې زړه په ډیر وخت کې وسول او په ډیر زړه وخت او ډیر کم وخت کې چې دغه کسان د افغانستان له جرمني نه بیت افغانستان ته ولېګل شي، دا به څېړنه وسی، دا به سیاسي څېړنه وسی او هغه کسان چې استل شوی دي دوی باید معلوم شي چې د خلک په کوم دلیل باندې استل شوی دي. دلته په جرمني کې قانون دی چې باید هغه کس چې استل کیږي هغه باید ته اجازه ورکړي چې دوی دوسیو ته لاسرسی وسی، د سیاست مدارانو، د وکیلانو. نو دغه خبره ډېره زر وسی، نو موږ باید له نورو مرکزونو سره یا پولیسو سره یا سیاستوالو سره په ګډه کار وکړو چې د خلک په کوم دلیل باندې استل شوی دي. دا په یو ورځ باندې نه کېږي، باید دوی دوسیې راوغړ شي، دوی دوسیو ته د پولیسو نه اجازه واخیستل شي. نو دا وخت غواړي. دا خبره موږ ته هم ډېره یو ډېر سخته خبره وه چې دا خلک یې له جرمني نه اخراج کړي او بېرته افغانستان ته ولېږل.
په پام کې شته نور کډوال هم د جرمني حکومت باسي کم ده یوه او وروستۍ ډله وه؟
تاسې ما ته ښایي او ما رسنوی کې هم دا او د سیاست مدارانو نه هم چې نورم هم په لیست کې دي چې هغه هم د وستلو لاریو ته برابروي چې دوی بېرته افغانستان ته ولېږي. دا اخري الوتکه نه ده چې کابل ته ځي، داسې نورې الوتکې به هم له افغانانو نه ډکې شي او بېرته به کابل ته وصول شي.
یو تقریبي شمېر تاسو ته معلوم دی؟
تقریبي شمېر ما ته ډېر ګران دی چې تاسو ته وایم، خو هغه کسان چې په المان کې یعنی دوسیه لري او دلته په المان کې خلک هم دلته له ډېر ستونزو سره مخالف دي او په سیاست مداران هم دلته په جرمني کې اوس یو لاره پیدا کوي چې خپل ملک ته دا وښيي چې هغه کسان دغه چې جنایت کوي دغه موږ در وویستل، موږ اقدام وکړه چې دا خپل خلک په المان کې آرامه کړي.
تاسو مثلا معلومه کړې ده دغه کډوال چې استل شوی دي د دوی د یوې محکمې په نتیجه کې استل شوی، مدافع وکیل درلود که یې نه درلود؟ یعنې له حقوقي نظره هغه ټول شرایط ورته برابر شوي و دوی ته؟
په جرمني کې باید برابر شي. دوی باید یو قانوني لار ورته برابره کړي چې تر کوم حد پورې دوی دغه قانوني لار مخکې بولی ده دا تاسو روسه صحیح معلومه نه ده، روښانه نه ده. خو په جرمني کې چې هر کس داسې نه کېږي چې په یوه مسله باندې دی له المانه خارج کړي، دا باید ډېرې مسلې باید سره یو ځای شي، دا باید محکمه باید په ډېرو مسایلو کې په دې کې باید هغه کړی وي، باید مخکې تللی وي او دې باندې باید جرم اثبات شوی وي، بیا کولی شي چې دا کس او په یوه وار باندې یا په دوو وار باندې دا کسان ایستل. په جرمني کې ډېر ګران کار ده او قانون هم دې ته اجازه نه ورکوي.
احمد تکل و چې د بند ولایتي شورا غړي ګلالۍ مموزه سره چې افغان کډوالو سره د حقوقي مرستو لپاره موسسه هم لري، د هغه افغان کډوالو باندې چې جرمني نن افغانستان ته استولي مرکه کړې وه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
وړاندې به د نړۍ مسایلو ته هم سر وښکاره کړو، خو بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت وایي وروسته له دې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له مرستندویه دفتر سره همکاري ونه کړي. دې وزارت یوناما خپل مخالف لوری بللی دی. تفصیل احمد تکنور.
وروسته له دې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما پر طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوی قانون د انفاذ لکبل انتقاد وکړ. د امر بالمعروف وزارت تند خبرګون وخوت. د وزارت نن پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې پر یوناما د طالبانو د حکومت پر ضد د ناسمو تبلیغاتو تور ولګاو او وی ویل چې دوی بلدي ورسته له یوناما سره همکاري ونه کړي او د یو مقابل طرف په سترګه به ورته وګوري. دا قانون چې د اگست په 28 نیټه نافذ او په رسمي جریده کې خپور شو له پایله لګړو انتقادونو سره ملګری وو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن دوجاریکو ویل دا تصور ډیر ګران دی چې یو هیواد دی د داسې فرمانونو په موجودیت کې وده او پرمختګ وکړي او وضعیت ښه شي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر، امریکایي چارواکو په کابل کې د جاپان سفارت، په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او ډیرو نورو اړخونو په دې اړه اندېښنه وښوده او دا یې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو دوام وباله. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په بیان کې پر دې قانون انتقاد، پر اسلام او شرعي احکامو انتقاد بلل شوی دی. د ښځو د حقونو فعاله لیما امیری چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډواله شوې ده، په ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې انتقاد کوي او وایي چې هغوی طالبان پیاوړي کړل. میرمن امیری له نړیوالې ټولنې غواړي چې اوس هم له طالبانو سره مرستې بندې کړي.
هغه وخت د افغانستان پر خلکو باندې او د افغانستان په خودو باندې بندیزونه دي او هر ډول ظلم او شکنجه ور باندې کیږي. با جهانیان د افغانستان د خلکو سولاړوي نه د طالبانو سره، تر څو چې دغه ډول کړونو او دغه ډول قوت چې وسته طالبانو لاسته وړي دی او د دې احساس کولای شي چې د جهانیانو پر مقابل کې بودريږي، د دې مخنیوي بنول شوی. او وسه هم د جهانیانو نه وختنه زمونږ هم دغه د هر ډول مرستې کاغه نقدي مرستې دی او کاغه نور دي طالبان ته قوت ورکوي، هغه باید بندي شي.
د طالبانو په نوي قانون کې خلکو ته سپارښتنه شوی چې لګیرې نیولې تر جامو او رزنیو چارو پورې په ټولو کې شرعي احکام په پام کې ونیسي. خو په دې قانون کې لویا برخه محدودیتونه پر خځو لګیدلې دي. د دې قانون لمخې د خځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لويرې د خځو مخ پټول هم اړین دي. یو افغان میرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي وایي چې افغانستان د طالبانو د لومړۍ دورې د واکمنۍ وضعیت ته ور روان دی.
افغانستان برای زنان جهنم شده.
افغانستان د ښځو لپاره په دوزخ بدل شوی. که نړیواله ټولنه اقدام ونه کړي، افغانستان به یو ځل بیا له کرزي او اشرف غني څخه مخکې زمانې ته ورستون شي چې طالبانو واکمني کوله او ښځو حتی نه شو کولی بهر ووزي او حتی اجازه یې نه درلوده چې ډاکټر ته لاړ شي. همدا اوس هم په ولایتونو کې دا ډول وضعیت روان دی.
د طالبانو نوی قانون د ښځو غاک اورت بولی او وای ښځې حق نه لري سندري وای او ان په لوړ غا قرائت وکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل پر خپل ایکس پانه په یو ویډیو کې د هغو څو میرمنو غږونه خبره کړې دي چې مخونه په چادري پوښل شوي او د ښځو پر اواز د بندیز په خبرګون کې سندري وای. د دې سندرو محتوا د طالبانو د حکومت د اقداماتو غندنه ده.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو مخکې له ساتي راډیو نو ورته افغانستان پاړه نور مطالب هم درڅل رو خو سیوا نړیواله موضوع اخلو. د روپی ټولنی د بهرنی سیاست مشر هڅه کوي لوی دیسوال هغه قوانين نرم کړي چې اجازه نور کوي اوکراین د دغه هیوادونو لمرسته شو پوزي وسایل او تجهیزات د روسي په خوره کې د بریدونو لپاره کار واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې د امنیتي چارو او بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل د اوکراین پر لویدیځو متحدینو فشارونه زیات کړي تر څو هغه محدودیتونه لرې کړي چې کیف ته اجازه نه ورکوي چې له هغو وسلو د روسیې په خاوره کې د بریدونو لپاره کار واخلي چې دوی ورکړي دي. ښاغلی بوریل نن جمعه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو د غیر رسمي غونډې په دوهمه ورځ وویل دا خبره چې کله دغو وسلو څخه په استفادې د روسیې په خاوره کې هدفونه په نښه شي هغه به له موسکو سره د مستقیمې جګړې د پیلېدو په معنا وي سمه نه ده. هغه زیاته کړه چې هیڅوک له روسیې سره جګړه نه غواړي او یادونه یې وکړه که تاسو د اوکراینیانو پر ځای وای او لیدل مو چې روسیه پر تاسو له هغو ځایونو بریدونه کوي چې تاسو نشئ ورسېدلی نو به مو غوښتل چې باید په مساوي توګه جګړه وکړئ. ښاغلی بوریل وویل د دې لپاره چې دا کار ترسره شي اوکراین باید وکولی شي پر هغو ځایونو بریدونه وکړي چې روسیه ورڅخه پر اوکراین د بریدونو لپاره کار اخلي. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په ګډون اوکراینی چارواکو په کراتو د اوکراین له نړیوالو متحدینو غوښتي دي چې پریکنده اقدام وکړي او اوکراین ته اجازه ورکړي چې پر هغو وسلو د روسیې د خاورې دننه پوځي اهداف په نښه کړي چې لویدیځ ورکړي دي. اوکراین د روانې میاشتې په لومړیو کې د روسیې په کورسک سیمې مستقیم برید وکړ او زیلنسکي وویل چې روسیه باید دا احساس کړي چې څه کړي دي. روسیې د دغه برید په غبرګون کې په وروستیو ورځو کې د اوکراین پر ښارونو او ملکي تاسیساتو د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو تر ټولو پراخ بریدونه ترسره کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي سره له دې چې نویو ترلاسه کړو وسلو ورسره د جګړې په پیاوړي کولو کې مرسته کړې خو د دوی وسلوال ځواکونه بیا هم له خنډونو سره مخ دي او هغه ځکه چې د لویدیز له لوري لګول شوي محدودیتونه اوکراین له دې راګرځوي چې د روسیې په خاوره کې دننه د هدفونو د پنهکه کولو لپاره له اوږد واټنه وسلو څخه کار واخلي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو انکولیبا پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې خبرلان ته وویل د اروپا لپاره اوږد مهاله امنیت د اوکراین لپاره پلان مهاله او زړورو پریکړو سره پیلېږي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز د اګست په 9 تایید کړه چې د لویدیز لخوا ورکړل شوي یو F-14 جنګي الوتکه د روسیې لخوا د یو توغندي او ډران برید د شنډولو پر مهال نسکوره شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغاني تکواندو کار یو د پارالمپیک نړیوالې کمیټې د کډوالو ټیم غړي زکی خدای دادی بریا په کور د نو بهر استایل شوی. تفصیل سنکه کړنورو
د پاریس د پارالمپیک په لوبو کې د افغانستان د تکواندو ټیم د پخواني لوبغاړي زکی خدای دادی د بریا ستاینه. بیلا بیلو لوریو د بریا د افغان فوټبال لپاره تاریخي بللې ده. زکه خدا دادی چې د پارالمپیک تنړیوالې کمیټې د کډوالو په ټیم کې د پاریس په پارالمپیک لوبو کې ګډون کړی پرون پنځمبه خپل ترک او کیوبایی سیالانو ته په ماته ورکولو سره د برونزو مډال وګټه. نوموړی ته د ازبکستان مبغاړي په لک توپیر ماته ورکړه او د سپینو یا سرو زرو د مډال د ګټلو چانس یې له لاسه ورکړ. نوموړی د جاپان په 2021 پارالمپیک سیالیو کې هم ګډون کړی و. د افغانستان ښځینه ورزشکارانې وایي دا بریا دوی ته هیله بښونکې ده.
قهرمانی که در دل تاریکی ها و ناامیدی ها یک چراغ از سوی بانو زکیه خدادادی روشن شد.
در رسمی برخی ورزشکار قدریه رضایی ده وای در افغانستان تنانه در زکیه خدادادی پا چیر بزرگون خزینه ورزشکاره نشته چه که ورد فرصت ورکرشی لوی لسترورنی با ولری.
امروز زکیه خدادادی
نن زکیه خدادادی دا ثابته کړه چې یو افغان امیرمن څومره کولای شي ځواک منوي، څومره کولای شي چې هواد او هوادوال یې ورته ارزښت ولري، چې نړۍ په هر ځای کې چې وي کله چې بریالی کیږي د هواد له ویاړه ډک بیرغ یې پوغووي.
کشور سرشانه هایش است.
د پارالمپیک د ویلچیر هندبال برخی لوبغاړی راهیله نوري ازادي راډیو ته وویل
امروز خیلی خوشحال استم که
نن ډیره خوشاله یم چې افغانستان ای وی خزینه لوبغاړي وسو کولای چې برونز میډال ترلاسه کړي او دا ټول غونجونو ته چې د ورزش پاتې دي ډیر یو لوی امید دی.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې پر افغان خزینه لوبغاړو بندیزونه لري کړي څو په خبره دوی هم کولای شي په نړیواله کچه لوبې وکړي او لوی لاسته راوړنې ولري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا UNHCR هم د زکی خدادادی د بریا تاریخي او د ښځو د مقاومت سمبول بللی ده. UNHCR د اګست په 10 نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا لاسته راوړنه د ژوند بدلولو لپاره د ورزش د نه باور وړ ځواک ښیي. هم مهاله د UNHCR سازمان کمیشنر فیلیپو ګرانډي هم په خپل ایکسپانه د اغلې خدا دادی بریا هیجانون کې بللې او ویلې دي چې هغه ملیونونو کډوالو ښځو ته د هیلې او ځواک پیغام ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ هم دا د افغان ښځو لپاره تاریخي بریا بللې او ویلې دي چې خدا دادی دغه بریا څو ورځې وروسته له هغې ترلاسه کوي چې طالبانو د ښځو پر وړاندې نوی قانون صادر کړ چې د ښځو غږ په مزایونو کې منع کوي. یا سازمان د اګست په دېشمه په خپل ایکسپانه د دې سازمان د افغانستان برخې څېړونکي فرشتي عباسي له قوله لیکلي، سره له دې چې طالبانو په ورزش کې د ښځو ګډون منع کړی، سکه خدا دادی د کډوالو ټیم لپاره د پارا اولمپیک لومړنی مډال ترلاسه کړ. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د زکی خدا دادی بریا ته کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې د پاریس 2024 اولمپیکي سیالیو کې د دریو افغان جونو ورزشکارانو ګډون چې په بهر کې اوسیږي په رسمیت نه پیژندلی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر بیاځلې واکمنېدو وروسته دوی د افغان میرمنو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي فعالیت ترڅنګ ورزشي لوبغاړو ته د دوی پر تګ او ورزش هم بندیز ولګوه.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر ځایي اوسیدونکي په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو لسم نه کار کولو شکایت کوي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
مشکلات لري، خلک ستونزه لري، اکثریت وخت په زیات کچه باندې انټرنیټ صحیح کار نه کوي، حتی انټرنیټ خو یې څوک زیات.
دا حمدالله دی د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي چې اوس مهال په مرکز میدان ښار کې اوسیږي. وایي په سیمه کې مخابراتي شبکې په سم ډول کار نه کوي او اکثره وخت د خپلې کورنۍ، خپلوانو او دوستانو سره په اړیکه نیولو کې د ستونزو سره مخامخ کیږي. د چې د کمپیوټر ساينس له پونځي څخه فارغ دی، ازادي راډیو ته د شته ستونزو او لامل پاړي داسي وویل.
خو خوند نشته د واقعن پر رسیدل چې دا وایم نو د شبکو خوند نشته د خصوصا د انټرن دلته د خاص نوې ټکنالوژي ته ضرورت دی. بعد نوې ټکنالوژي دلته کاربن واچول شي ځکه خلک له ستونزو سره مخامخ دي. خلک مشکلات لري، خلک ستونزې لري، اکثریت وخت په زیاته کچه باندې انټرنیټ صحیح کار نه کوي، حتی انټرنیټ خو یې څوک زیات خلک لاسرسی هم ورته لري. حتی د رابطې په خاطر باندې دلته ډېرې کمزورې ټکنالوژي استفاده شوې، باید له نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده وشي. دولت نه مې غوښتنه جدن دا ده باید د وطن ته خدمت وکړو، بالخصوص د وردګ ولایت ته د ټکنالوژۍ
د سید آباد ولسوالۍ ورها خوا د چک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن هم د مخابراتي شبکو له کیفیت څخه شکایت لري.
په ځای کې شبکې شته دي مګر ضعیفه دي ډېرې. بعضې وخت موږ کریډیټ جمع کړو، بس په اتصالات شبکو کې خو بعضې کې ورک شي، باریبال یې خیر دا سیستم نه لري، انټرنیټي سیستم ډېر ضعیفه دی او نور سیستمونه هم ضعیفه دي. تلیفون چې پکې اوس هم وچا سم ټلیفون کوي چک ورسولی کې ما کاکا زوی دی، ما ټلیفون ورسه کو بس غږ یې بند شي، بیا به واوري بیا ټلیفون ورسه کې. نو ډېر ضعیفه دي، سیستم هلته خراب دی. بعد هغه وشي هغه لا طرف ته همکاري وشي، جوړې شي، دا به ډېر ښه وي چې او خلکو ته خدمت وشي. نو دولت هم غوښتنه دا ده چې هغه ځای ته لاسرسی وشي او هغه ځای ته خپل اولاد شي وویني. انشاءالله اوس امنیت دی، هر څوک تللی شي، هر څوک هغه خلک هم جنګو ځپلي خلک دي، د هغو سره باید پل همکاري وشي.
د دایمرداد ولسوالۍ اوسیدونکي محمد امین وایي اکثره وخت د ټلیفون کولو لپاره د خپل کور تر څنګ د یوې غونډۍ سر ته پورته کیږي او بیا په اړیکه نیولو بریالی کیږي.
په شبکو ستونزه خو دغه دي چې زموږ په ځای کې ټلیفون موبایل دلته کار نه کوي. کله چې موږ ته کوم مریض کوم مشکل پیش نو موږ داسې ځای ته ورسو چې هلته انتن کار وکړو یا مثلا موبایل کار وکړو.
د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورته ستونزو تایید وکړ. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او ټکنالوژي ریاست مسؤلین هم د خلکو ستونزې مني، خو ژمنه کوي چې دا ستونزې به ژر حل سي. د دغه ریاست رئیس نوراغا محاسب ازادي راډیو ته وویل
یولس ځنې ټي ډي اف سایټونه منظور شوي دي، هغو ساحو ته چې هغو ساحو کې بېخي خدمات موجود نه وه. پیلنی ساختماني کارونه تر جریان لاندې دي او نور دوه سایټونه وه په سید آباد ولسوالۍ کې چې یو شیخ آباد کې وه او یو دنې مهرو کې وه د شیخ آباد سید آباد. نو هغه هم دواړه په دغه نږدې وخت کې دغه تیره میاشت کې فعال شوي دي. نو هغې سره هم د خلکو مشکلات ډېر حل شوي دي. انشاءالله چې دغه یولس سایټو په فعالېدو سره به چې تر روان کال تر پایه پورې به انشاءالله چې فعال شي او ټو جي او تری جي خدمات به په هغو ساحو کې وړاندې کړي. د خلکو مشکلات په تر ډیره بریده باندې پوری حل شي. دا مشکلات
په میدان اردوګو ولایت کې اوس مهال 15 مخابراتي شبکې فعالیت لري چې لږې وړاندې هم خلکو یې له خدماتو سر ټکولي او چارواکو یې د حال ژمنې کړې وي.